اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منه پر دې هله چې روغ جوړ بیستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې با په دې غړي کې تاسو واوري چې د جندول عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به اهم خبر شي تر دې ورسته به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تر ګټه پورته کړئ
اوردونکو د نولسمې پیړۍ په اخرېو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر اهم وو د مشرډیو خبریال خالد خان د دوړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراس خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي نو راځي چې په ګډه توګه شو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خاورا یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزې شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده نن د ملکن د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او په امبلا کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکن کې په 1895 او 99 کې دغه پاسونونه شوی مزاحمتی جنگونه شوی نن په هغه باندې بحث کوو زموږ سره دوه میلمانه دي اول د ملکن بټخیلی اوسیدونکي شاراس خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکن په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري هغه نه بعد پښتنې کو دویم مېلم ما سره د هم د ملکن اوسیدن کې د تانی اوسیدن کې شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلو ملکن فیلډ فورس دا غي په پښتو کې جباړه کړې ده هغه نه به هم پښتنه کو لومبه پښتنه به د شاراز نه کو چې دغه جنگ د ملکن دغه پاسون دا کله او پیل شو او د دې پشا وجوهات یا پس منظر سو
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روانو نو دی کې خو د هندستان مجاهدینو مهمو خو یوسف زی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل او د دې سرخیل چې وو نو هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه سپ چې وته وي ته د سیدو بابا موریدو د بنیادی طور دا سرخرود د علاقې دی د جلال آباد سره نږدې هلته اوس هم د هغه مدرسه او د هغه پوجونه د هغه مورچې او هغه شیان هلته موجود دي د جهاد په وخت کې زه په خپله هلته تللی وم د مجاهدینو مرکز و پکې اول ګل یو مجاهد او هغه کمانډر و بیا شهید شو دغه په دغه ځای کې مرکز و او موږ ورته تللي وو د روسیانو خلاف چې کله جنگ و دا غي هغه مورچې اوس هم هلته کې موجود دي په غره کې سمستی والی ویو دغلته به دغه مجاهدین اوسېده بیا وروسته پکې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچې استعمالولې
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلق او سرنګ خلق شامل وو صرف ځایي خلق او کده نور سیمو نه خلق هم دلته راغلي وو دغه جنگ مشري عموما چا کړی و
دا سمره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و، نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیزو. دوی په خپل هندوستان ته تللی و، خو چې په کلي کې څه بدي وه نو دوی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په فتحپور کې دیره و. دا انګریزان چې په د 97 پورې چې اخیرانی کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لښکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو، او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ ولا راغله فرنګیانه ورته ودرېده حیران. د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وایي چې یو دومې جرانو زمونږ هغوی مقاومت وکړو، دوی محاصره کړي وو، خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو. نو هغې تقریبا 4,500 کسان وایي چې دا په ملکنډ کې شهیدان کړه، او تقریبا 2,500-3,000 کسان په چکدره کې شهیدان شو. او د هغې نه پس د ملکنډ په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده، دا پیرنګیان د لنډاکي پوری تلیو، او د لنډاکي نم اخوا لاړه. خو دی وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ ته خلکو استقبال ته راووته. لنډاکي کې جنگ وشو، د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خو دې ته اطلاع وشوه چې شبقدر ډېره یو دغه علاقو کې، د ممندو په علاقو کې دغه راپاسېدل مجاهدین. اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغې لخکر جوړو، نو دوی د دې ځای نه روان شو. بونیر یې پرېښودو، ملکنډ یې پرېښودو، د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته، او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري او د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي، نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده، او هغه چې کوم هغه لښکر نه غیلې شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی، او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی، او سری د 1857 نه لګېدلی.
مشال راډیو ته غواګیاست، او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام، او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمرا خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کې څه وایي؟
د دغه ورځې دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې دیره دي، چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي. د دې وجنا چرچل دی ته چترال ایکسپیډیچر وایي دې جنتا، او دې روډ ته اوس هم نوشیرا چترال روډ وایي. هغه وته وایي کنه ان سی سی روډ ورته وایي، نوشیرا چترال، نوشیرا چکدره چترال روډ. نو دوی چې په ملکن په غرب باندې راختل، نو دلته وته درې ځایه خلکو لاره نیولې وه. یو ځای په بټخیله کې مونږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي، نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي، او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد، او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي، د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان، نو هغه د بټخیلی د مجاهدینو مشري کوله، او موږ وته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلی وایو. دې طرف ته زمونږ د بټخیلی او د بټخیلی سره متعلق چې څومره بانډی کونډی دي، نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیجي. خو انګریزان د شا د طرف راغله، او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوسم دا ویغه قبرونه چې دین واغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جو لګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جو لګرام کې واده وا او هغه د اوس ایم پی ایز د شکیل خان نو د دې د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوا معصومه نانا به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جو لګرام د لخر قیادت معصومه نانا کو او انګریزان سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیر خطل نو جنگ ته اغي ماده و وغي جنگ کو او په ملکن کې به هم ته ملکن د جیدادوم دغه خلکو دي نو ملکن ته بم دغه لخرو به عمل کولې بیا داسې و شو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړو چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دغه یو میتر راغی او په جندل کې دیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګي د ناغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو دا زما د تریو زویره بختروان عمر خیل نو هغه وی چې ولفکرو لیکلې دي چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وهلو د پاره عمر خان ته چرچل نپولیان پتان وی او هغه عمر خان د غیر خطو کتابتوم کو او د عمر خان د شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غسرې مذاکرات نکول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګریزانو بیا خپل سړې د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تښتید او د غزوی عبدالمتین خان یې گرفتار کو او دیر ته راوست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځای خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعاهده یا پریکړه کړې وه، او که سمعاهده شوي وه نو هغه کومې پریکړې یا معاهدی وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خانانو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او په هغې کې خلکو ته ماجب مقرر کړو، راداری چې په هغې کې د بټخیلي کې به درې زره روپۍ ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تان کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھارہ زره به په هغه وخت کې د کابل چې بسوک حکمران و نو هغه به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنې پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخواته به پړاوونه جوړ کړه، اته پړاوې جوړ کړه، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و، لیوی برتی کړه، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو، هغه ته به هم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ، دیر سوات چترال باجوړ ملکن ایجنسی، بے بے ورسره لیکلی فیض گنجور بخش، نو دا د ټایټل، او دا په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېدا، هغه له د دیر نواب عمراتلو د سوات باچا سے بمراتلو، د راوګه خان او د پشت خان او دا بمراتلل، او په ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي، دغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیرو یو شپه دوه شپه به وکړه، او جرګهالو زموږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د مل دی په بری روډ د پاسه او انګریز نه یې ساره، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ مخه مخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه دغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرس کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وکړه جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکوي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیزې موار به جرګه، او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکوي یا بوله سزا ورکوي، او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلګ مراته دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد د هندستان ته راغلو، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دې دلته خپل کړوي په متحد د هندستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندستان ته چیراتل نو دې درې پالیسي چلوري دلته، یو ته به وي ډیواید اینڈ رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به طوری پالیسی اغی دا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خو دا دی میسولینی او دا هتلر او دا دا خلکو پالیسی وا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا غا پرنس کتاب چی دی کنا، دا میسولینی دی که دا چا دی، پیدویم پالیسی وا فارورد پالیسی، بزاو ملکون نیسا، لاقی قبضه کوا او پا مخکزا، بیا وا کنٹین پالیسی، چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کری خچی رخ کلی کنه، دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسی نه پس پیا د غیوا کنټین پالیسی، نو ملکن چې نیوونو دا دی د فارورډ پالیسی وختو، او بیا دلته جرګې مرګېم کولې خو جنگې وکړه.
ye de na raaz
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اور دن کو دا ملکن او دا امبیلی دا جنگ با حق لا تاو تا معلومات ترکو پا دغ برخه کرا سرا شاباز محمد دی چی ها هم دا ملکن تانی سر تعلق لری دا ملکن یونیورسٹی نے ایم فیل او پی ایچ ڈی کرے دا پا دغ حالات کتابون لکلی دی چی مشہور پکی دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چکم کتاب لکھلی د ملکن فیلڈ فورس هغه پښتو ژباړه کړې ده. هر کلی درته و شاباس صاحب کدارته وې چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انګریزان ورته لیونی مولا هم ویلو لوی کردارو کده د پاک له مراته معلومات راکړل.
خدای دا سرتور فقیر ته پوسټا سو کړی ده. سرتور فقیر خپل نوم ساد الله خان په مولا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو. د ریګا اوسیدونکو ریګا په بونیر کې اوسېدې. د پلارنو مې حمید الله او د معززي کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شاخ سره نوریزی ابازی ساغه سره تعلق وو. د پوړکوالی کې یو خیت لیټو خو د لاسه سمرګ یا سې شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مکھ میں ہن دد حوالہ سردا لکھری دی چدے درور د دشمن ہے پو جمانی ہندوستان تے تلو دوستی ایشیا سپریم کریو پ مزار شریف افغانستان او ترکستان کی لسکال تیر کریو پا زمانہ کی بیا جدے نو پا اتل سوا پنجو نوی کے بیا بنیر تو واپس راگے او پا اتل سوا اونوی کے 1897 چ تمون وایو دا چې دینو په باجوړ او عثمان خیلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې غو بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې و. د پیرنګیانو سره جنگېدل او پای کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شو. او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ٹریننگ ورکړو یا افغانستان والا د افغانستان او دغه د خدان له وګت تاریخ ته خپل انډو بزو ده وي مچ دا د اتل لسو ونوي دا جنگ چي دي نو دا هم دا گریټ گیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت باندې اصل کې جګړو دا غي په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیه په هندوستان کې د هغوی حکومت نو دی مخکې کیدل. برتانیه روسیان هلته کې رامنی کول او د هغې کوشش یې کو نو هلته ورته په قبقاز کې غویمه جوړه کړې وه او د اسلام په نوم باندې ګورې غویمه دا پکې یوه خبره وه. او بل طرف ته هغوی چې دی نو دلته کې دا سرتور فقیر یا نور کسان داسې دغه کړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعه دا چې دی نو راوستل او دوی دلته کې جګړه شروع کړه. دا هم د اسلام په دغه وچې اسلام په خطر کې دی. نو اصل کې دا د گریټ گیم ایسو خو زمونږ خلک چې کم عوام دا خو په دونه لانجو باندې نه پوهېدل خو د کاپیر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوي.
شاباس صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو. امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو د پاغې باندې راخی دي. دا په 1300 درې شپېتو کې دغه غزا شو او ډېره زیاته مشهوره غزا وه. په دغه د دغه غزا کمان چې کړو د پښتنو نو هغه سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو او بیا په دې کې وسره د افغانستان نوم مجاهدین راغلي وو. د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو. د ملکن د ټول سیمینار غونشي او خکافی نقصان پیرنگیانو تر سوال او دغه هغه جرنل پکیم خوښ شو بیا دغه ځین لاړو دغه شان ډیر زیات تکلیفونه هغه تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسو مغو ور کړیو دا فنکې سلاودی چې کم بنیر پیل پورس دغه کتاب لیکلې ام بیل پیل پورس ګو بنیر پیل پورس پاره کې دا ټولی خبري موجوده دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم د دغه دی لک کمزورې دي خو به هر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ چې څومره چاربیتی په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتی د امبیلې په دغه غزا باندې لیکلې شوې دي په هغه کې د سیدو بابا او د هغه زمانه د ټولو کسانو نمونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پیدا کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسی شروع دی د هندستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډیر کې خخ دی دلته کې ناغه په فارسی یو مسنوی لیکلی و پاره کې هغه ټول د نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چاربیتو کتاب مرتب کړو پاره کې مغه چاربیت شامل دي امیش خلیل چې په دوه جلد کې کوم د پښتو اکیډمانه دغه کتاب خور شوی دا پښتو زړې چاربیت نوې چاربیت پاره کې کوم دغشته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوی نو پاره کې دغه چاربیت شامل دي چې تاسو یې کته شه
میدان خلق پختان دی د دیر نواب د میدان خلق پختان دی د دیر نواب د دیر نواب سر د وطن هزار وی په قربانی گی غزا جوړی گی د دیر نواب غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی جوڑی گی جدیر نوابا غزا جوڑی غر کیگی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا غر کیگی غزا جوڑی گی
بل جی دا ملکنڈ دوانا غزاگانی جی شوی دی نا پا دے غزاگانو کی اولاغین ورس تا نوریم غزاگانیشتا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پینزو دیرش کی شوی دا دا طول پا اولسی شاعرائی کی محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دے پا پختو ادب کی خصوصا پا اولسی شاعرائی کی دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکنڈ دا خبر چیرا دا یو مشهور ټپه ده چې په ملکن توره تیاره شو او ارونه توره زلوه چې رڼا شینه دا ټپه ده ډیره زیاته مشهوره ده بل لاله چې په ملکنی تو پی چل کړو تر رنگ والا پوری او شیندل ګولونه دا پکې شو او بل دا ټپه چې دا ډیره مشهوره ده چې غبیننګی زور شو پیرنګیان چترال لزینه دا دویما مصر چی دا دا ٹپی ٹولی دا غی دی دا شانتی دا اتل سوا او اٹارہ سو ستان میں چکم دا دا غدا جگڑوا نو پدی کیوں چی دینو بلانڈا کی ورتا دے رسر تور پکیر دیو ڈنگ پیرنگے دزان ڈنگ پیرنگے دزان پویر دے دا مشهور چار بیت دا دغه شانتی نور هم ډیر زیاتی چار بیت او سندری شته چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلي دی او په عوامي مجلسونو کې دا خوري دی او خلکو به یادولې په دې اتلس سوا په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنسه اغه په کې پورا کمان کړو جنگ کړو اغه هم په کې یاد شوی دا یاسین چاربیته چې وا دا یاسین چاربیته اکړی قتل د پیرنګو دا دا غچ دینو مشهور چاربیته و دا ډیره زیاته مشهور ده او نور هم ډیره زیاته چاربیته او سندری پدې باندې نشته ده دا چاربیته ډیر زیاته مشهور شي وره دغه اتل سوا او نویره د غزا په باب لکم چې سرتور فقیر کمان کړو د کلکتې نه را خطلی پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه را خطلی دی پیرنګ او خلکا ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پیزان سي زیل ک پتنګ د لنډاکی بابا سره ډیر هلکان دی د کلکتې دا ډیره زیاته مشهوره چاربیته وه دس نور ډیر زیاتی چاربیته او سندری چې دینو په دې کې خوري دی په خلکو ته یادې رسو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټولې کړو او سوم کړم نه مال خپل ایم پیل په دې مقاله کې د دې کافی حصہ راغونډ کړی دا ان شاء الله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کما
اوسب د برتانیې په خوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیسته ده کله د پاک له معلومات راکړل چې دی د فوجي په هیڅ په دغه جنگ کې یا د اخباری رپورټر یا نمائنده په هیڅ د غلطه موجود و د دې په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټای مانی وو د سیندرس ټیک د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برتانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نمائنده په حیث باندې راولېږو ملکن ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړې د دې دا کم کتاب چې دی ملکن فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړم دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په اتلس سوه او اتو نوي کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یوه خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نه پنی غنو شریک شوه دې چې راوره سي دونو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو وړ خلک به کیمړو دا جنگ سر ته رسیدلې او بیا دا فوج چې دینو په ممن پیل پورس ته جوړ شو هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسه ته بیا اوریدو ځکه دا اور ټول لګیدلې و د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دې بیا الته کې دې سره شریک شو بهرحال دا خداغوی اپروچ ته خدا چرچل خپل وینا دا چې رځو په دې جنگ کې شریکم او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې دا پیکټ جوړ کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی د چرچل په دې کې دغه کردار وو او داغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور و چې آئنده وایي د دې دغه دا و چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله دا د چرچل په دې جنگ کې کردار و چې هغه پکې یا جنگ دل و یا راغلی و خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ و په پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وم
Bunira, was a marquez tabunira. باندې دی خالیم په غم دی دل بربادیم دی باندې دی خالیم په غم دی دل بربادیم نکی پتا مې نه پتا باندې آوازیم کم کم صفت کلم صفتنا دی بیش میرا کم کم صفت کلم صفتنا دی بیش میرا سما فیس تبونیرا تہر یو پیغلا دا پتا دا سر تیرا سما فیس تبونیرا و سما فیس تبونیرا.
اوریدن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زائنو شخصیاتو او پیخو پا حق لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شے. نن مدتا دا ملکنڈ پاسون یا مزاحمت پہکلا چی پاکار اتل سوا پنجنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل دا یو بل پروگرام سرا با نور ملمانو سرا دا پختونخوا تاریخی زائنو او پیخو پہکلا خبر کرو. خپل کوربا خالد خان تا اجازت ورکے دا اللہ پامان.
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو ورل چې د ملکنډ سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبرجالانو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبرجالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ګرځولي. فریډم نتورک خپل کلنی را پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځنی بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوی دی. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلی دی چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جمو کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي، خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیر میاشت هم په 13 تاریخ په پیښور کې یو غونډه د ژورنالستانو شوې وه، پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمواري پوره کړې نه ده. دغه شانتې ژورنالستان هم چې دي، د میډیا ادارې هم چې دي، هغې هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغې سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکولز په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا والی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وایي د سیمه کې نا امنی ده، دلته وسلوالې ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي، ولی بیا یې هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي.
چې کله د ملاله یوسفزی واقعا رااله د کوم ادارې سره زما تعلق و د فرانسیسي خبر رسانه ادارې ایف پی سره، نو هغوی مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغې هر اړخ، د هغې ملګری، د هغې سکول، د هغې د ژوند سره تړلي هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې راله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دې وخت کې د ملاله یوسفزی له ورکوي، نو دا سیز بند کوي. د یو صحافی په حیثیت باندې دغه کوریج خو موږ بند نه کړ، خو کومې ستوري چې به زما د پېښور د کریډیټ لاین نه کېدلې هغه ستوری نه باز ما د اسلام آباد نه د نور نمونه نه کېدلې خو هغه کورج مونږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان به ګیلو کړو مابت الپدی خو زه نه یم دا خو نور نور خلق دی چې کوي
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز کال 2022 راپور تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار اچي فرزانه علي په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینه بیرو چیف تا د فرزانه علي په خبره موجوده وخت کې خبريالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجي د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له عملي د صحافت اصلي شکل لادرکه شوه دی نوموړي وايي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکول شي
زما خو خیال دی جرنالیزم خو آلموسټ ختم شوی دی داسې عجیب انتها پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی اصل سټوري څه دی اصل سټوري مسلې دی اصل سټوري بارډر ایشوز دی افغانستان زده زمونږ بارډر وګوره هغه باره کې افغان باره کې افغان باشندو باره کې ٹیرریزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیرریزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری در کما سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبريالان وجل شوې دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی قبایلی ضلعي خیبر سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنې او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبريالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوې دي اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجی خبريالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا چی د قبایلی ضلعو خبريالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چی پکار دی
خبريالان په دینه پويږي چې په کومه طریقه سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیلا مولا موږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمیر خبريالان په قبایلی سیمو کې چې شمیرې د شپږ سونه وخل تر تلسو یا شلو پورې دي هغه وو وجل شو دا یو نور وجوهات تر څنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د ریپورت کولو چې دی هغه د سکل کمې هم دلته اوسم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې دغه بنیادی وجه دا ده چې په د قبایلی صحافیانو د خبريالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی
انیلا شاهین په پیښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهسې خبريالي کوي دا وایي نن سبا وخت کې د خبريالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده زیاتره خبريالان د تنخواګانو څخه محروم دي د یوې پښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې د پاره خبريالي کول زیات ګران کار دی
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارت تمر واچولې دا غوي کار کړ دې مخکې نه خښې وي دا غوي بیټس مخکې نه خښې وي دي خو بل طرف ته کومه دا وګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزې ته به کم ځای ورکړ کیږي
د ریپورټرز ود آؤٹ بارډر د کال 2020 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوی دی کال 2020 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیښور
میدا میدا زکم میدا میدا میدا